د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اگست میاشتې 14 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې پنځه نیمه، واشنگتن ډی سی کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوو مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې رابللو خواست کړی او نن یې د هیواد ازادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه د لمانځلو فیصله کړې. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ویلي دي چې په بونیر کې یو ځل بیا وسلوال طالبان فعال شوي، او په بهر هیوادونو کې د میشتو پښتنو د یو نړیوال تنظیم پښتون ګلوبل ډیاسپورا بنسټ په کینیډا کې کېښودل شوی. خدمردونکو، په دې نیم ساعت خبری خپرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره اوسئ، خو اوله زه د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنۍ غونډې رابللو خواست کړی او نن یې د هیواد د ازادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه د لمانځلو فیصله کړې ده. په دغه لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د پاکستان د ولقي لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې یو غونډې ته وینا هم کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا خط کې لیکل شوی دی چې د هند دغه ګام د نړۍ امن لپاره خطر جوړېدای شي، او دا د نړۍ لخوا منل شوې لانجمنه سیمه جموں کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه خط زیاتوي چې په دغه سیمه کې هند په ښکاره د پاکستان لپاره خطر جوړ شوې ده او هڅه کوي چې د اصل مسلې نه پام واړوي. یاد دې وي چې حاغلی شاه محمود قریشي د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې ویلي وو د کشمیر په لانجه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا پنځو غړو کې څوک هم خنډ جوړېدای شي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټري سردار حسین بابک ویلي دي چې په بونیر کې یو ځل بیا وسلوال طالبان فعال شوي دي. خلکو نه په زور پیسې اخلي او دته یې دړکې هم ورکړي دي چې د خپل کار څخه دې لاس واخلي. د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره د یوې مرکې په وخت د پښتونخوا صوبې د تعلیم پخوانی وزیر او په صوبایي اسمبلی کې د خپل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویلي چې دغه وسلوال د بره بونیر په ایلم غاړه کلیوال پیر بابا پاچا بلویا بلوخان بټۍ او د گدیزی تحصیل په اکثره برخو کې گشتونه کوي، په دوکانونو کې سوداګانې کوي، د خلکو نه په زور پیسې اخلي چې له وجې په خلکو کې یره موجود ده. سردار حسین بابک وایي چې دته هم د طالبانو د یو ځایي کمانډر لخوا په یو لیکل شوي پاڼه کې خبرداری ورکړې شوې چې د طالبانو په خلاف د خبرو کولو نه خلار شي، ګنی بیا دوی سره د ده لپاره هم ځانمرګ برید کوونکي شته. سردار حسین بابک زیاته کړه چې کله وسلوال طالبان بازارونو یا لارو کوڅو ته راوځي نو ځایي خلک د یرې له وجې امنیتي مامورین خبر کړي، خو ځواکونه تر ډېر وخته دغه سیمې ته نه ورځي چې له امله یې د خلکو په امنیتي ادارو ناباوري ورځ تر ورځ زیاتېږي. خو د بونیر ضلع د پولیسو مشر ارشاد خان وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې پخواني وزیر ته د طالبانو د دړکو د خط نه خبر دی. دوی په بازارونو او لارو کې خنډان جوړ کړي دي او تلاشۍ اخلي، خو وایي چې پولیسو په سیمه کې وسلوال طالبان نه دي لیدلي. سردار حسین بابک د پولیسو افسر د وضاحت نه مطمئنه نه دی او په ځواب کې وایي چې دغه پولیس افسر دروغ وایي. خلک ډیر زیات اندېښمن دي او حقیقت دا دی چې حکومت په نظر نه راځي. په بهر هیوادونو کې د میشتو پښتنو د یو نړیوال تنظیم پښتون ګلوبل ډایاسپورا بنسټ په کینیډا کې کېښودل شو. د پښتون کونسل کینیډا په کوربستیا کې د غونډې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د پاکستان او افغانستان نه بهر د پښتنو یو نړیوال تنظیم جوړول ډیر اهم دي. په کینیډا کې د پښتنو د یو تنظیم پښتون کونسل کینیډا صدر سراج خان وویل چې په نړۍ کې د پښتنو ډیر تنظیمونه دي، خو د یو بل بې خبره دي. د ګلوبل ډایاسپورا خوب دا دی چې پښتانه چې که د شمالي امریکا یا نړۍ په هر یو هیواد کې دي، د یو نړیوال تنظیم په شکل کې د یو بل سره وتړل شي. په میسنویل ښار کې د درې ورځنۍ ورکشاپ په وړومبۍ ورځ ډاکټر زبیر مسید او ډاکټر مقصود یوسفزی مقالې وړاندې کړې. ډاکټر زبیر وویل چې د ګلوبل ډایاسپورا قائمولو غټ هدف دا پکار دی چې پښتانه په یوه خبره یو شي چې د دوی اصل چیلنج یا سوال څه دی. د هغه په خیال اول منشور جوړول غواړي چې په کوم کې چې یو سکوټ هدف کې کېښودل شي. د هغه په خیال پاکستان کې د اوسني جمهوري نظام په موجودګۍ کې د حقونو خبره ځای نشي نیوي. تیره میاشت د برطانیې د واک لاندې سیمه جبرالټر سره نږدې د تیلو سمندري جاز د نیولو په سر ګډوډ راپورونه مخې ته راغلي. د ایران سمندري چارو ادارې نائب مشر جلیل اسلامي پرون ویلي چې دغه د تیلو سمندري جاز ګریس ون به ډېر زر د جبرالټر چارواکي خوشي کړي او د ایران د بیرغ لاندې به په نړیوالو اوبو کې خپل کار جاری وساتي. د فارس خبری ادارې له مخې د جبرالټر چارواکو ویلي وو چې د پرونۍ ورځې تر اخره به د ګریس ون په نوم سمندري جاز خوشي کوي. ولې غربي میډیا د جبرالټر د چارواکو له خولې لیکي چې دغه بیان دروغ دی. برتانیا وایي چې دغه جهاز د دوی عسکرو نیولی دی او پلټنې روانې دي او د جبرالټر سپریم کورټ به د زیارت په ورځ دغې مقدمې اورېدنه کوي. د برتانیې چارواکي تور لګوي چې د دی جاز په ایران د بندیز باوجود شام ته تیل وړل چې دوی ونیو.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خبرمندونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو سره نه خبرونه نه خوني غو د واشنگټن ډی سي نه غوګي او وسم ساسي فامره ګرځو. تر ټولو مهم راپور په لوتو د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي شورا بیړنې غونډې ربل خواس کړی دی او نن یې د هیواد د آزادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه د لمانځلو فیصله کړې. په دې حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید تاسو وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل بیړنې غونډې ربللو خواس کړی دی او نن یې د هیواد ازادۍ ورځ د کشمیریانو سره د یووالي په توګه د مانځلو فیصله کړې ده. په دغه لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې یو غونډې ته وینا هم کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل ته د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي لخوا خط کې لیکل شوی چې د هند دغه ګام د نړۍ امن لپاره خطر جوړېدلی شي او دا د نړۍ لخوا منل شوی لانجمنه سیمه جمو کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه خط زیاتوي په دغه سیمه کې هند په ښکار باندې د پاکستان لپاره خطر جوړوي او هڅه کوي چې د اصل مسلې نه پام واړوي. یاده دی چې ښاغلی شاه محمود قریشي د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مظفر آباد ښار کې ویلي وو د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل 15 غړو کې څوک هم خند جوړېدلی شي.
آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے. سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے. کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. Do not live in a fool's paradise. Let the people of Pakistan be aware.
هغوی پاکستانیان او کشمیریان د احمقانو په جنت کې نه اوسي او خبرې دل ول پکار دي چې د کشمیر په ماملا د سلامتی کونسل په 15 مستقل غړو کې کم یو ملک هم خند جوړې دي شي. د پاکستان لپاره حل ته هم ماحول سازگار نه دي او منګل د کشمیر په حق لا یو نوې مبارزه پیل کول پکار دي.
هغلی قریشی مسلمان هوادونو باندې هم ټکونه وکړل او وی ویل
ایسے تو ہم امہ اور اسلام کی بات تو کرتے ہیں. کوئی امہ کے محافظوں نے بہت سی انویسٹمنٹس کر رکھی ہیں وہاں, ان کے مفادات ہیں وہاں.
ہسی خمنگ دا امت او دا اسلام خبر کو خود امت دا محافظین او حلتا یعنی ہندوستان کے ڈیری پنگی دی او حلتے ڈیری گٹی دی. بل اړخ ته د ګل یا دوشنبه په ورځ په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید خان د امریکا نیویارک ټایمز سره مرکه کې ویلی وو د کشمیر په مسله حالات نور هم خرابېدل شي او امکان شته چې پاکستان د افغانستان سره په شریکه پوله باندې خپل پوځونه کم کړي او هغه بیرته د پاکستان او هندوستان لاین اپ کنټرول باندې پر ځای کړي. بلخوا د هند پوځ ویلي چې د پاکستان لخوا هر قسم چیلنج ته د جواب ویلو لپاره تیار دي او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د پاکستانی ځواکونو پر ځای کېدو باندې هیڅ اندېښنې نه لري. د هندوستان پوځ مشر بفن روات د نهي یا سه شنبه په ورځ هندي رسنو ته ویلي دي په جمو او کشمیر کې د لاین اف کنټرول بلې غاړې ته په دې ورستو څو ورځو کې د پاکستانی فوج د اضافي قوتونو ځای پر ځای کېدل عادي خبره ده. د هغه په وینا هر هیواد احتیاطي ګامونه اوچتوي او دې کې د تشویش کومه خبره نشته. دی د هند د فوج مشر زیاته کړله تر څو چې د فوج خبره ده او د خدماتو خبره ده که چېرته هم غلطه پیښه کیږي نو موږ ورته همیشه تیار یو. که څه هم د دوه اټمي هیوادونو ترمنځ د بیا د جنگ شروع کېدو امکان کم ښکاري، خو د ځینو څېړونکو له نظره دا یره شته چې په سیمه کې به د تشدد او د چاودنو ځینې پیښې رامنځته شي.
قدر مردم کو د واسف امریکا ډیور رادیو سره نه خبرونه ته نه پنه غو واشنگټن ډی سی نه غوګي د عوامي نشتل ګوند پښتونخوا صوبې جنرال سیکرټری سردار حسین بابا کویلی دی چې په بونیر کې یو ځل بیا وسلوال طالبان فعال شوي. د نموړي سره د ډیور رادیو خبريالې صادق قاسم شاه مرکه کړي دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
دا خو دلته په بونیر کې تیر دوه میاشتو نه دا زمونږ د چکم اپر بونیر دی، دا یلم غاړه، کلیل، پیر بابا، پاچا، پلوخان، دغه چې کوم کلی دی پټای غدی زه ټول علاقہ دغه افر بونیر ورته مو وایو. د ډیر وخت نه دغلتا کله پنځه کسانی، کله لس کسانی، کله پنځه لس کسانی مازیګر راځي او دکانونو کې سودا هم کوي او په خلکو کې یو ډیر لوی تشویش شې دی یاره چې دا غوړه شوی دا او دا هم ډیر زیات مصدقه رپورټ چې د ډیر خلکو نه بسی هم وصول شي او هغه وصولي روان ده.
یوه چیز غواړم تاسو ته چې کوم دا خطر رسیدلې دی د پوسټ په ذریعه د خط پات لا ته وای بیا به دې باندې خبره کوم چې د لاکي څه صورت
ده. او خط کې خومات دي کړی دي چې تاسو مونږ بنیر تر غلی یو او مونږ خپل عملیات شروع کړی دي او ساته مونږ وارننګ درکو چې ته د خپل کار پرې دا او کدا تا پرې نه خودو نو مونږ سره خودکشم شته او بیا چې کومه طریقې یا کوم الفاظ غي استعمالي هغه استعمال کړی چې جاو مونږ داو کو مونږ وداو کو مونږ وداو کو او باقاعده لاندې د بونیر چې کوم کمانډر دی دا نومي هم لیکل دی او وختن په وختن چونکی دا خو زمونږ علاقه ده یو نیم د دنیاش په اوسې کې څنګه ما وختي خبره شروع کړه
جی
چې د دې دلته باقاعده خپل موومېنټ کوي مونږ نه پوهیږو چې د دې غرض څه دی، مقصد یې څه دی. بیا بیا چې کله دغه خلک ښکاره شوي دي په مختلفو کلو کې، مختلفو برخو کې، نه هغوی سیکورټي فورسز ته ټلیفونونه کړي دي او ګینټو ګینټو باندې هغه پولیس یا سیکورټي فورسز چې دي هلته نه رسي. د هغې پوج باندې په خلکو کې یو ډېر لوی عدم اعتماد هم پیدا دی، اعتماد نه کوي په سیکورټي فورسز باندې او بیا دا چې ډېر لوی تشویش او یره هم خوره ده. دا هم مصدقه رپورټ چې ځکه زمونږ علاقه را خلک یو بل ته خو شرم حیا پوج باندې وینا خو ډیر لوی پیسې غي لګیا دي را غونډي تمکیانی ور کوي خلک یې رہی او بیا ظاهر خبره چې کله د حکومت ریټ چې دی غف نظر نه راځي څنګه زما تا شو چې دا یو نیم میاشت شو دوه میاشتې چې دا خلک ګرځي.
سردار بابک صاحب د بونیر ډیستریټ پولیس افسر ارشاد خان سره چې زما خبره وشوه نو داسې ښکاره دل چې هغوی د دې خط نه هم خبر دي. دویمه هغې وایي چې مونږ چک پوسټونه دغه ولګو، ناکابندیانې وکړو خو دا خلک دوی تر اوسه پورې نه لیدلي بازارونو کې. نو آیا د خلکو طرفه یا ستاسو طرف نه پولیس تاسو خبر کړی دی د دې خطر په هکله؟
زه به درې د پښتو په ژبه کې وایم چې دې دروغ وایي، دروغ دې لوند ټولې دنیا نه ته تاسو کته خپل ټلیفون رادیو رادیو بوره دنیا بره ته وایي دغه نامې مخې دا مونږ خدای شکل کې چې مونږ خو دغه یره د الله فضل له سره د الله نه د ذات نه کوو باقي شاید چې تاسو ته خلک وایي چې زما نوم مال خپل کوم مثال تاسو ته وایي دروغ وایي د سترګې پټې کړې دي دغه ته په خلکو کې ډېر لوی تشویش ته او د دې خبرې سم مطلب چې مثال اوسو ما ته خط ملاو شو یا بل ته خط ملاو شو ولې دا مالې د اختر مبارکۍ را لګلې ما ته ته کې کولاو نه دی ویل چې کار په دې منګ منګ کار کړی نو څه کار کړی مو خدای من خبره کړی مو خدای ضرور ولای خبره کړی مو خدای دې تشدد خبره کړی
چې په تاسو علاقې کې د طالبان بیا رخ کړی شوې دي په کال 2009 هم کې هم د غلطه د جنگیالو پر ضد اپریشن شوی او د عوامي نیشنل پارټۍ لیډر په حیثیت سغخت نه کوي حکومت نه
موږ دې حکومت نه سغخت نه حکومت په نظر راځي نه دا بونیر چې دا تو ګور دا سور لوی لوی سیمه دا لوی برخه دا او دلته دا قسم له حالات دي او بیا ډیره د افسوس خبره چې دا شی دنه په میډیا کې هم ریپورت کیږي موږ هم دا هم وړي چې دا کو شو دلته به خدای مکه خدای مکه دور لوی لوی واقعیات الله دی ونه کی چوشي او هغه ته موږ خبره کو چې دا پښتانه دي چې کوم دلته راغلي دي هغه تم دا خواست کو چې ګوره دا د پښتنو ډیر لوی تباہی وشو ډیر لوی تباہی وشو د پښتنو تاسو هم پښتانه یې زما نه دی خیال چې هغه دې دلته نور دور روانه او کی دغه وجه دار چې د پښتون را پاسي ټوپک راخلی او بل پښتون کی وجنی تمکیان او تورکی ختم او تلګي زما دا خیال چې په هیز د مسلمان او په هیز د انسان او په هیز د پښتون دې خبرې شي جواز او شتوب نه جوړيږي غي ته موږ تاسو د پروګرام په اساس سره دا خبره کوو چې په خبره د حکومت سره یې حکومت خوشته نه دغه جنگ کې اثر لري
ډیره مهرباني د وایس اف امریکا دې وسه خبر کولی تاسو
د سردار حسین بابک صاحب دغه خبره ترې واوري دي د دغه حالات او د پښتنو په سیمو کې د بدمنۍ د مخنیولو لپاره په نړیواله توګه باندې د پښتنو د یو تنظیم ضرورت پیښ شو او دغه ضرورت په خاطر په کناډا کې نن د بهر هیوادونو د میشتو پښتنو یو نړیوال تنظیم پښتون ګلوبل ډایسفورا بنسټ په کناډا کې کیښودې شو. زمنګ همکار رحمان بنری صاحب هم هلته موجود دی، هغه سره په دغه موضوع خبرې کوو. بنری صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیر مهرباني،
مننه بنری صاحب ستاسو. او بنری صاحب کده دغه غونډه کې د غونډې په اړه راته وایي چې دا چې کوم تنظیم جوړ شو، دا تنظیم څه تنظیم دی، د دوی منشور څه دی، او په دې کې وینا کوونکو څه په خپلو ویناګانو کې ویلي؟
اشفاق صاحب مهرباني، د پښتون کونسل کینیډا د کینیډا کې میشت چې تنظیم دی، هغه د پښتون ګلوبل ډایسپورا لپاره په کینیډا کې په مونټریال کې یو درې ورځنی غونډه جوړه کړې ده. کوم چې د درې ورځنی سمر ورکشاپ نوم ورکړې ده. په دې غونډه کې نن دی اعلان وکړو د غونډې د پرانستې پروز باندې چې په دنیا کې د تمام پښتنو تنظیمونو یو پیوستون پکار دی، او په دې خاطر پښتون ګلوبل ډایسپورا تنظیم جوړول پکار دی. نن په باقاعده توګه باندې د دې په کناډا کې بنسټ کې خدل شو، او تاسو تبزلوي مو چې د دې په شروع کې د پښتون کونسل کناډا صدر سراج خان ویل مقصد دا و چې په دنیا کې تمام پښتانه په یو پیوستون کې یا په یو تنظیم کې شریک کړي شي، او بیا پښتنو ته چې په سیمه کې کم چې د پښتنو یا د افغانستان د پښتنو سیمه دا شریکه پای کې چې کم چیلنجز دي د بشري حقوقو د دې لپاره کم یو بنیادی منشور جوړ کړی شي، تکلار او ټاکل شي چې د ډایسپورا خلک یعنی د پاکستان افغانستان د بابا هر هیوادونو کې مشت پښتانه چې دی هغه سکیردار یا رول لوبول شي. نو دا د سراج خان او د هغه د تنظیم د نورو ملګرو جوهر لمنګین با جانگیر بخاری او نور تر مخه د دې ضرورت ځکه محسوسو چې په دنیا کې د پښتنو ډېر تنظیمونه دي، په امریکا کې، شمالي امریکا کې، په افریقا کې، په منځنۍ ختیځ کې، په یورپ کې، خو او طاقتور تنظیمونه دي، خو د یو بل سره تړل شوی نه دي چې وتړل شي او د اواز په نړۍ کې نور هم اوریدل شي، او نړیوال با هغه خبره چې دی په شخصي توګه مختلفو ځایونو کې بیا په اجتماعي توګه باندې اوري. د دې وچ زمونږ منشور په باقی توګه باندې موږ نه جوړ کړو، خو زمونږ اهداف دي. په یوه کلمه نه هدف دا دی چې په دغه سیمه کې چې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي په دې باندې موږ سوال وچت کو. دې ته وینا لپاره د یورپ نا د مشهور وکیل پښتون قام پرست یا ملت پال دانشور ذاکر حسین لالا راغلی دی، د اتل راغلی دی ځلان دلته په امریکا کې، د امریکای چې کوم پروفیسر دی پښتون زبیر مسید راغلی دی، د کناډا چې کوم مشت پښتانه دی شمیر هغه راغلی دی د کناډا له مختلفو خارونو. دا په اشپاکومن سیب درې ورځنی ورکشاپ وی دلته په مونټریال کې، او بیا د دې ورکشاپ په پای کې یا په اخر کې 14 دسمبر د ټورنټو په خار میسیساګا په هنتون کې یو سیمینار دی. په دغه سیمینار کې به د ټول مقررین بیا ځینې مخصوص ویناګانې کوي، او د دې په اخر کې یا پای کې بیا د موسیقۍ یو پروګرام دی خو د کوم ته چې د پښتو ژبې نومیالی هنرمند او براډکاسټر هارون باچا را رسیدلی دی. نن جوهر لونګین ماته ویل چې هغه په دې پروګرام کې ملي نغمې وایي او د پښتنو د قامی شاعرانو قامی سندرې بوي.
رحمان بنری صاحب یو بل لنډه پښتنه درنه کو چې دغه غونډه کې وینا کوونکو د پښتنو داسې کمی مسلې وي چې هغه په ګوته کړي چې دا وخت په سیمه کې پښتنو ته راپیخي دي.
دا ډېر ډېر غټ سوال د پرانستې د غونډې او د تمام مقررینو چې بې حد زیات چیلنجز دي، لکه هغو ته په سیال قوم په توګه د ژوند تېرولو حق نه ورکړی کېږي، د هغو تنظیمي ازادۍ چې دي د هغې مخنیوی کېږي، د هغو چې کوم تنظیمونه جوړ شوي د هغې پلویان په قیدونو کې اچول شوي دي وغیره وغیره. خو دوی ویل چې دغه مسلې چې دي په دې کې زمونږ یو بنیادي سوال پکار دی، هغه بنیادي سوال د ټولو شریک پکار دی چې ټولو مخکې مونږ په کومه خبره باندې پکار چې پرمختګ وکړو. مثال په توګه دوی ویل چې پښتنو ته په دنیا کې خاص کر په پاکستان کې د بقا ژوند د بقا سوال چې دی ورپېخ دی، هغه دا وخت د تعلیم تپوس هم نه کوي، هغه دا وخت د صحت تپوس هم نه کوي، هغه دا وخت د بل څه تپوس هم نه کوي، خو چې ژوند دې بچ پاتې شي. نو دا دې چې غټ غټ سوالونه دي، خو مونږ په اخره کې د دې په چپون چې کله اختتام کیږي په 14 اگست باندې نو بیا یو اعلامیه جاری کوو، پای کې مونږ خپل شریک سوال چې دی هغه جاری کوو. دوی ویل چې مونږ کمیټې جوړې کړو، کمیټې په نړۍ کې د نورو تنظیمونو سره رابطې کوي، د خلکو سره رابطې کوي، او څو کاله کې به دا خپل هدف چې دی د ټولې دنیا ته ښکاره کړي په ډاګه کې.
ډېره مننه رحمان بنیر صاحب تاسو.
ډېره مهرباني.
مننه. او سم ستاسو پام را ګرځاو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږه همکار مختار خلیل چې بیرته وړاندې کوي.
د افغانستان د جنگ او د دې جنگ د ختمولو لپاره د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو اترو په موضوع د برتانیې په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې یو تفصیلي تجزیاتي او معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د طالبانو د ورځ پزیاتی حملو له سبب افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وټو معامله کړکېچنه شوی ده. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې امریکای شل کال وړاندې په افغانستان یرغل وکړو، خو صدر ترامپ د صدارت په منصب د کېناستو نه وړاندې خپل انتخابي غونډو کې او د صدارت په کرسۍ د کېناستو نه پس هم په سو سو کرته دا خبره کړې ده چې دی به د امریکای د اوږد جنگ راغونډي. د تل دا خبره کړې ده چې زه دی لیونو جنگونو نه امریکا وستل غواړم، بلکې دا چې امریکای له چری هم دی قسمه جنگونو کې وردانګل اړو پکار نو. بلخوا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو 13 میاشت خپل یو بیان کې په صفاټکو کې ویلي دي چې کومور را روان صدارتي انتخابونو نه وړاندې وړاندې د خپل فوجونو افغانستان نه په وتو کې کامیاب شو، نو په دې به انتخابونو کې مونږ مضبوطی خبرې کولای شو. خود طالبانو او د امریکای ترمنځ د امریکنو فوزونو افغانستان نه د وتو په شرطونو د ډیری مدینه جاری خبرې 13 هفته بغیر د سلوزنامې کېدو ختم شوي. په داسې حالاتو کې د امریکای فوزونه که افغانستان پرېږدي، نخکاره خبره ده چې د کابل حکومت به د طالبانو یرغل ته خوشی کوي. طالبان دا وخت د افغانستان په لویه سیمه قابض شوی دی. د ځینو تجزیه‌نگارانو وینا ده چې که امریکا په مکمله توګه افغانستان نه وځي، نو دا به افغانستان کې د خانه جنگي انخطو او عقوبت د طالبانو د حکومت راتلو سبب جوړیږي. بل طرف ته به د افغانستان د خودغرض گاونډیانو د پاره دا یو ډیره ښایسته او ځلانده موقع وي، او دوی به د امریکای د ځای نیو د پاره را وړاندې کیږي. فاینانشل ټایمز په مضمون کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د خاغلی حسین حقانی دا بیان هم نقل کړی دی، په کوم کې چې حسین حقانی ویلی دی چې د افغانستان امن عمل کې د پاکستان اصلي کردار دا دی چې طالبانو سره لاس امداد نه منی شي. د فارن پالیسۍ میگزین تجزیه‌نگار هارش پینټ وایي چې افغانستان نه د امریکای د وتو د ټولو نه زیاته فایده به چین او پاکستان ته وي. پاکستان به طالبانو سره د ډیری مودې راسي خپل اړیکو نه فائدہ اخیستل غواړي، هر کله چې د چین لوی مقصد به سیمه کې د روډ اینڈ بیلډ د خپل درنی منسوبي د بنیادی اډانې حفاظت یقیني کول وي. روس هم طالبانو سره د خپل تعلقاتو د خوګولو په چکر کې دی، ځکه چې روس خو په دنیا کې هر سیمه کې د امریکای د طاقت او د اثر رسوخ د کمیدو په صورت کې دغلت په خپل د ننوتو د موقع په تلاش کې وي. عمدغه وجه ده چې روس د افغانستان د سباون په حق له سوسو ځله ماسکو کې د خبرو اترو بندوبسونه وکړل، او په دې خبرو کې د طالبانو نمایندګانو ته ډیر اهمیت ورکړی و. خو هر کله چې روس افغانستان نه د خارجي قوتونو د وتو غږونه هم کوي، نو په دې د افغانستان حکومت سره د زړه خیره نور زیات شوی دی. فائنانشل ٹائمز لکھی چې تر کال 2011 پورې افغانستان کې د امریکای 100,000 فوج پروت و، ولې د کال 2011 نه را په دې خوا پخوانی صدر اوباما د کال 2016 تر اخره پورې افغانستان نه د وتو یو لوی منصوبه تیار کړی و. په کال 2018 کې د صدر ټرمپ د راتلو وروسته د خپل لومړي تقریر کې وی چې زما د شروعونه د زړه ارمان دی چې افغانستان خپل فوجونه وباسم، خو اوس به زه افغانستان کې د زمینی حالاتو مطابق فیصله کوم. د امریکنو فوجي چارواکو وینا ده چې په جلدبازی کې افغانستان نه وتل به نورې خطرې راولاړې کی. د امریکنو فوجونو نوی جنرال چیف آف سٹاف مارک ملی ویلی دی چې افغانستان نه د امریکنو فوجونو وتل د خیر خبره نه ده. مارک ملی دا هم ویلی دی چې امریکا به افغانستان کې د جنگ نه په هغه صورت کې لاس په سر کیږي کله چې په دغه سیمه کې خپل ټول غرضونه پوره شي. خو بل خوا طالبانو سره خبرو کې ناست امریکني نماینده زلمی خلیلزاد امید ښکاره کړی دی چې سګنې اختر به افغانستان کې د جنگ د دوران اخیری اختر وي. خو ځینې تجزیه نگاران تپوس کوي چې افغانستان نه د وتو د پاره د امریکې خواهش او توندي د امریکې د کم حیثیت څرګندونه کوي. د خارجه محکمې د انټیلیجنس پخوانی تجزیه نگار ماروین وین باو وایي ښکاري خو داسې چې په خبرو کې ناسته امریکایي جرګه لکه چې په ډیر کمزوري حیثیت کې خبرې کوي. د دا خبره هم په ګوته کا چې که طالبانو سره هر قسمه ډزبندي وکړی شي په دې افغانستان کې د جنگ بندېدو هیڅ امکان نشته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
په هانګ کانګ کې پرون یو واری بیا د پولیسو او د مظاهرچیانو ترمنځ انخطی شوې دي او په دغه باندې تفصیل ته تاسو همکار وکیل خان وړاندې کوي.
په هانګ کانګ کې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ د غنښتې په داسې حال کې پیل شولې کله چې طبي مرسته کوونکو یو جو بلتن د هوایي اډې یا ایرپورټ یو ټرمینل نه بهر وړلو. د تشدد د مخنیوي لپاره د پولیسو یوې ډلې په احتجاج کوونکو باندې د مرچکو سپرې هم په دغه وخت وکړله کله چې مظاهرچیانو د امبولانس د مخه نیولو هڅه کوله. په دغه موقع لږ تر لږه دوه کسان نیولې شوي هم دي. د هانګ کانګ د هوایي ډګر مامورینو ویلي چې د احتجاجونو له وجې هوایي عملیات یعنی د جازونو د تګ راتګ عمل ډېر زیات اغېزمن شوی دی. د دغه هوایي ډګر مامورینو ویلي مظاهرو ډېر کارونه ګډوډ کړي دي او تر بل اعلان پورې دغه میدان یا د هوایي اډې ته راتلونکي او له دغه هوایي ډګر څخه تلونکي پروازونه منسوخ کړي شوي دي. مطبوعات وایي چې د هانګ کانګ د هوایي ډګر مواصلینو یا مامورینو په یو اعلامیه کې له کورنو او بهرنو مسافرو غوښتي چې دغه هوایي ډګر څخه پروازونه ونه کړي. یاد وي چې دا مظاهرې د هغه پریکړې پر ضد له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې روانې دي چې له مخې یې چین ته اجازه ورکړلې شوې وه چې په جرمونو تورن کسان خپل هیواد چین ته وغواړي. که څه هم د هانګ کانګ حکومت دا پریکړه بیرته اغستې خو پیل شوې مظاهرې لا هم روانې دي. اوس د هانګ کانګ د اجرایي رئیس د لری کېدو، د چین د کنټرول د ختمېدو او دغه شانتي د نور اصلاحاتو د راوستلو خبرې کوي. اخوا د ملګرو ملتونو لپاره د چین مشن ویلي چې احتجاج کوونکو ولسی ودانو ته زیان رسولې، هوایي ډګر یې اغېزمن کړي، د تګ راتګ نظام یې بند کړي او وسلې استعمال کړي دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو های کمشنر د هانګ کانګ په مامورینو د صبر نه د کار غستلو او یوې پلټنې پیل کولو زور ورکړی. د دې سره سم د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د هانګ کانګ حالات ډېر زیات خراب دي. نوموړي هیله څرګند کړې چې د ازادۍ لپاره به چا ته هم زیان نه رسولی کیږي. د دې وروسته هغلی ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي چې دوی استخباراتو معلومات ورکړي چې د چین حکومت لګیا دی د هانګ کانګ سره پولې ته خپل عسکر استوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.